لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکار موسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشحاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلی، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپاره وو. خریشي بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د 9 کسانو مړي راایستل شوي دي او د پاتې نورو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړۍ په څه د پاسه 500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تیره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محرومې دي او لا هم یو شمیر په شاقه کارونو باندې بوختي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلو اوریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنی قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تلانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیک پرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت ته اوبو د نشټوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور تنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي په دې اړه مولا ارواپو مکی ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب ګوري دلته نشته، له بله ځای راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
و اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تېره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing, there is a
canal. دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ځل حاصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشهیي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی ده. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو دې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لاره نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید شي خو بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل هر شان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 5000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشه یي ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو په موج مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف تخنی او مالونه د امیرالمؤمنین ته په ہدایت مکمل حرکتو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په ښار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په ښار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په ښار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلاو سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بېنظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلات پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلات پا مری که نوام پا مور خوست خبر نه خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مکول او بخرم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري، په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پېژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رازی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستونزی زن سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکی او بیر تا مخدره مواد استعمال تا را گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه تا لپس وی کیگی، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکررن ده هغه سخه استفاده کیوی هغه تا ریلپس وی کیگی. لپس پا ده معنی نده چه هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کرد ده معتاد سو، که ده ایسی ده همده غلط خپل استعمال ده مخدره توکو ودروی او نور مکررن استفاده ورنو نکوی. کله چه ده ناروغ ونسی که ولی ده لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی ده استفاده نور هم زیاده که مکررن استفاده وی که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده ده مخدره موادو ویل کیگی.
ده بیا ایتیاد روانی عوامل کم دی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوئ، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغۍ، د معتاد شخص بدني ناروغۍ، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاري د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کلید مخدره مواد مصرف پر محال ده شخص زیاد ستونزی پیدا شویدی، ده شخصیتی لحاظ خپل شخصیت رو لاتور کری او کم اعتبار او اعتماد چه پر اجتماع او کورانه او خپل و دوستان و عزیزان سر درلود. ده مخدره مواد استعمال پر وقت که هر اعتماد او باور لاتور کریده، مخدره تو که ده شخص ده یو لکه ننگ ده اجتماعی سویده، زکر چه شخص ده مصرف ده مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نکوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کری، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
د ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کېږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بدا کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی دول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی، ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص دی بیاز دلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده، دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دي سي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات و په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې هم باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبي یا و اب خپل مراجع باید مراکز و تلارسی کم وقت چه ستون سر مخکیگی یا هم کم اختلالات سر مخکیگی خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تواسی چه زیده ده ستون سر مخیم، او که مراکز و مراجع هنسی که ولی طریق ده تماس تلفنی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه دیر مهم دی حقداده چه یو مریض چه کلس حتمن سوی وی او دا پا جامعه که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تل نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وی ده درملنی پر محال ده ارواپو بیغوری ده بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غاره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازاده راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاس را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی که وی
دا زهدی راژیو درن آوریدن کو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کښته کېږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغدې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه یې لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و.
په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږه انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورکوې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.